ځای بشید.
مننه کوم فروغ صاحب، وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې مهم مطالب دا دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عمومي مجمع د غونډې له پیل سره سم د یاد شورا د مشرتابه د نویو هڅو خبره کوي. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي تر ډیره پورې د ورکشو ځانو انصاف په لټه کې پروګرام ته ځانګړې ده، خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس پرون یو ځل بیا د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق د نړیوالو شبکو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې شورا د عمومي غونډې په درشل کې له څرګندوي چې د دیني عالمانو په مرسته به د سولې هڅې چټکې کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د روسیې له جمهور رئیس سره یې په لیدنه کې له یاد هېواده د بندیزونو په لرې کولو خبرې نه دي کړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. هغه دا خبرې پرون یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې له مرستیال ویلیام براون سره په لیدنه کې وکړې. په همدې اړه د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله راغلي چې تروریستي شبکې او د مخدره موادو نړیوالې قاچاقچي ډلې له یو بل سره اړیکې لري او یو بل پیاوړي کوي. په اعلامیه کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براون په حواله ویل شوی چې امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې په ستراتیژي کار کوي او غواړي په دې برخه کې د ولسمشر غنی او افغان حکومت نظریات او مشورې وکاروي. د سولې عالي شورا د دې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې له څرګندوي چې د سولې هڅې به د دیني عالمانو په مرسته چټکې شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د شورا نوې مشرتابه په هیواد کې دننه او بهر د دیني عالمانو غونډې جوړې کړي او د روانې جګړې د بندولو لپاره به له دیني عالمانو مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستلو لپاره به د بېلابېلو هیوادونو د دیني عالمانو په ګډون په جده کې یو نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. دا عملیات پرون سهار د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمال او شمال ختیځ کې د هوایي ځواک په مرسته پیل شول. د اورزګان امنیه قومندان رحمت الله صدیقي:
زه د نکیس راپورونه سره دا به بعدن مرستسي و خدمت ته تقدیم کو چې څونه تلفات دي لیدلي وي تر لسهاو نفر د دې مړه او په سلهاو نفر زخمیان او د سب ماریبې څخه تشدیدي او وتی.
خالد صدیقي ویل دا عملیات د ښار په څو برخو کې پیل شوي او په ترڅ کې له وسلوالو مخالفینو زیاتې سیمې نیول شوې دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لوګر د والی ویاند محمد سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د محمد هغې ولسوالۍ د پران په سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات ترسره شو. په دغه عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین ووژل شو.
د لوګر د والی ویاند همداراز وایي د دې وسلوالو اته بوشکې ماینونه او لس موټرسایکلونه چې په یو جومات کې ښودل شوي وو دولتي ځواکونو ترلاسه کړي. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله. د عراق دوهم لوی ښار موصل چې په دې هیواد کې د داعش ډلې مهم سنګر و، له اتو میاشتو جګړو وروسته آزاد شو. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل د عراق د وسلوالو قواو اعلی قمندان او د صدر اعظم حیدر الابادی خلکو او پوځیانو ته د موصل د ازادۍ د مبارکۍ په مقصد پرون د ښار ته ورسید. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د موصل د ازادۍ په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد د فرانسوي سرتیرو په ګډون ټول هغه کسان ستایي چې د موصل د ازادۍ په بریا کې ونډه اخیستې. عراقي ځواکونو په موصل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په تیر اکتوبر میاشت کې پیل کړل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کاوه. د د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د جیشل د سرمشریزي په حاشیه کې له ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی شوی. ترامپ پرون په ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل چې له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې پر بندیزونو خبرې نه دي کړي. په پیغام کې ویل شوي تر څو چې په اوکراین او سوریه کې کړکیچونه نوي هوار شوي په دې برخه کې به هیڅ اقدام ونه شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو به بندیزونه پر ځای پاتې وي. تیلرسن دا ګواښ پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې روسیې ته وکړ. ښاغلی تیلرسن ټینګار وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی او زیاته یې کړه چې واشنګټن به په مسکو لګول شوي بندیزونه تر هغه وخته لرې نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کیف ته د تیلرسن سفر د امریکا لخوا د جیشل له سرمشریزې سمدستي وروسته د دغه هیواد د ملاتړ قوي نښه وبلله. پروشینکو یو ځل بیا د اوکراین په ختیځ کې روسیا د جګړې عامل یاد کړ.
کیف نه رازویازوو چې وینو اوکراینسکې ویسک نمایه
دای وی دا کیف نو چې جګړه یې پیل کړه، بلکې اوکراینی سرتیری د روسیې په پولو کې هم نشته. دا جګړه موږ نه ده پیل کړې، دا جګړه د موسکو لخوا پلان او پیل شوې. موسکو دا چې باید د دې کړکیچ د سولیز هواري لارې چارې ولټوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او تیلرسن پرون په کیف کې په یو غټه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ جګړې لپاره د امریکا نوې استازي کورچ وولکر به د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅو کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. رازو د پروګرام مطالبه ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د افغانستان په اړه د دینی عالمانو نړیواله غونډه په پام کې واخو، تر هغې مخکې په دننه هیواد کې یوه غونډه جوړیږي.
یک نشست علمای جهان اسلام مد نظر بود، خو قبل از اون میتونه نشست از علمای خود ما را در افغانستان داشته باشیم.
اخوا د کونړ والی وحیدالله کلیمزای تور پوری کوي چې په دغه ولایت کې وشمیر دینی عالمان ځوانان هڅوي چې د داعش لیکو ته ورشي.
داس علماي کرام دمو په ځنه منطقو کې دي چې مستقیم اند دغه تروریستي ډلې سلاس لري، مستقیم اند موږ ځوانان تشویقوي چې ورشي په دغه ډله کې شامل شي.
او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن روسیې ته ګواښ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ ختم کړي، کنه بندیزونه به ترې لرې نشي.
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the Minsk Accords.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې د دغې شورا د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به د سولې نوې هڅې پیل شي. په داسې حال کې چې نن د سولې د عالي شورا د عمومي مجمع غونډه جوړیږي، د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر وایي د سعودي عربستان د حکومت لخوا د صلاحیت لرونکو دیني عالمانو په ګډون یو کنفرانس او همداراز په هیواد کې دننه د دیني عالمانو په مرسته د سولې د ټینګښت امکان شته. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د سولې د عالی شورا د عمومي مجمع د غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي هیله مند دی چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټک شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې محمد اسماعیل قاسمیار د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې د شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي او زیاته کړه چې د سولې عالی شورا به د جګړې د بندولو لپاره له دینی عالمانو څخه مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. ښاغلی قاسمیار د جدې د غونډې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې له هغه مخکې به په هیواد کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي.
امیدواري داشتیم و هنوز هم داریم که حکومت عربستان و سعودی
موږ هیلمن وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یو غونډه جوړ کړي. دا غونډه په پام کې و خو له هغه مخکې کېدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړ شي. د سولې د عالی شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اشرف غنی، پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی د سولې د هڅو د لا اغیزمنتوب لپاره د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره هڅې چټکې شوې. په دې ترڅ کې د چین حکومت ویلي چې غواړي د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. خو یو شمیر څارونکي د سولې عالی شورا سمبولیک اداره بولی او په افغانستان کې د سولې پراوستو کې د هغې د توان او وړتیا په اړه شک څرګندوي. دوی وایي چې د سولې عالی شورا د خپل فعالیت لپاره د پام وړ بریا نه لري. خو ځینې نور څارونکي او د دې شورا چارواکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله د مثال په توګه یادوي او هیله مندي چې دا شورا به له وسلوالو طالبانو سره هم لږ تر لږه په لنډ وخت کې د اوربند او په اوږد مهال کې د سولې موافقې ته ورسیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلا مشورې وکړي او د هغوی اندېښنې به واوروي. ښاغلي غنی چې د یکشنبې په ورځ یې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمې ناستې ته وینا کوله وویل په دغه بحث کې به ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې اصلاحات راوستل ځکه ستونزمن دي چې عکس العملونه لري او دا نارضایتي بیا قومي بڼې غوره کوي. ښاغلي غني چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام او څارنې په شلمې ناستې کې وینا کوله وویل چې د اصلاحاتو په برخه کې د خلکو د نارضایتي لپاره ملي بحث رابولي او د خلکو اندېښنې به واوري. هغه وایي زه یو ملي بحث رهبري کوم، له خلکو سره مشورې کوو او اړیکې نیسو. د هغوی اندېښنې به واورو. موږ به په ټولیز ډول په آزاد بحث کې ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړو. له ټولو ډلو سره به عادلانه چلند وشي او له هغوی نه به ښه استازیتوب وشي. د هر افغان حق مساوي دی. دا په داس حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د هرات د پخواني والي سید حسین انوري په لومړي تلین کې د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې قومي تضادونه زیات شوي او که مخنیوی ونسي ناوړه پایلې به ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر هوګو لارنس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل په افغانستان کې سوله راوستل او ملي پراختیا د دوی پلانونه دي. دایوی د ملي پراختیا چوکاټ او سوله زمونږ پلان دی چې بیوزلی را کم کړو، سوله راولو، حسینا او نیکمرغی را منځته کړو. دغه زمونږ پیاوړی ژمنه ده او دا ژمنه مو مخکې هم کړی او اوس هم کوو. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د اصلاحاتو په راوستلو کې د ملي وحدت حکومت ترمنځ د نظر اختلاف نسته. خو ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی.
امروز در کدام موقعیت قرار داریم؟ این را باید اعتراف کنیم که فاصله
در چنین روز با کم موقعیت که باید پدی اعتراف وکړو چې د حکومت او خلکو ترمنز واټن څو چنده زیات سوی. د سیاسي قشر نارضایتي هم یو واقعیت دی چې سترګې ورنه نشي پټېدای. د پروګرامونو د بریالیتوب لپاره چې موږ وتوانیږو د خلکو لومړیتوب ته پام وکړو او سیاسي ثبات ډیره مهمه او اساسي مسله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامه چې مموتو په یادناسته کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې په ژمنو یو ځل بیا اټینګار وکړ. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر د افغان حکومت ژمنو ته په اشاره سره وویل چې ملي وحدت حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې باید عملي کړي. افغان ولسمشر د نړیوالې ټولنې استازي ته وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او یوې ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملی سی.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام ترول ازادی رادیو واری.
ازادي رادیو ویب پاڼه هم مه هیروي azadiradio.org زموږ آدرس دی. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وی یو شمیر دینی عالمانو د وسلوالو طالبانو په ګټه تقریرونه کړي او ځوانان هڅوي چې داعش ته ولاړ شي. د کونړ والی په داسې حال کې داعش ته د یو تعداد دینی عالمانو له ملاتړ پرده پورته کړه چې په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. روح الله انوریا او نور جزئیات.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په یو غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو ته په خپلو خبرو کې وویل په ولایت کې یو شمیر دینی عالمان شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول داعش ته کار کوي او ځوانانو ته داسې روحیه ورکوي چې د یادې ډلې جنگي صفونو ته داخل شي.
داسې علماي کرام دې په ځینو منطقو کې دي چې مستقیم اند دغه تروریستي ډلې سلاس لري، مستقیم اند موږ ځوانان تشویقوي چې ورشي په دغه ډله کې شامل شي.
والی ویل هر عالم چې هغه زما د وطن او هیوادوالو د بدبختی سبب ګرځي هغه عالم نه دی او حکومت مجبور دی چې په خلاف قدم پورته کړي.
مو خای نه خای دې په مقابل کې اقدام کوو، په دې نامه به بیا څوک اعتراض هم نه کوي، غوښتنه به هم نه کوي چې یاد مدرسې بې عزتي وشوه یاد عالم بې عزتي وشوه. ځکه هغه عالم چې ما وژني، هغه عالم چې افغانستان بدبخته کوي، هغه عالم چې تاغونه قومي مشر د من زوري، هغه عالم چې دغه محیط د ماده وطن د بچانو د پاره نام نه کوي، د تعلیم نه به برخه کوي، زه د عالم پسترګه ته نه ګورم. هغه واقعي عالم نه دی خلکو.
هغه ویل عالمان باید د مسلمان وژنې خلاف غږ پورته کړي او دې کار ته ناروا ووایي.
ماته د صدقې پتر، ماته د واجب، ماته د سنت، ماته د مستحب، ماته د مباح خبره دې منبر دلاره واضح کړي، د حرام خبره ولې نرته کړي، د قتل د مخنیوي خبره ولې نرته کړي.
خلک وایي یو شمیر دینی عالمان هر میاشت د دولت له بودیجی معاشونه او نور امتیازات اخلي، خو کار او خدمت د دولت وسلوالو مخالفینو ته کوي او حکومت پر ځان غلی کړی دی.
مولانو جنگ مولانو جو د مالانو جنازې نه کوي، وای دا کاپیر او تنخواه اخلي ولسوال ته ما ولي تنخواه اخلي جنازه نه.
یو څو چند مولان دي په ټول ولایت کې څلور یا پنځه چې دولت او د ولس دپاره په نه پي، نور ټول علما زموږ د دولت یعنې خلاف دی او د خاورې او د دولت د دښمنانو سره ټول ملې مرسته کړې.
په کونړ کې د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن هم دا مني چې د دوی په منځ کې داسې کسان شته چې د دولت د مخالفینو په ګټه تقریرونه کوي، خو وایي د داسې کسانو معلومول د کشفي ارګانونو کار دی.
هغه به څوک علما وي په هغه موږ ته پرې باس نه کوو، هغه د خپل امنیتي ملي دی پسې وګرځي او څوک چې کشفیت ارګانونه هغه دی پسې وګرځي.
څو ورځې وړاندې د کونړ امنیت قومندان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یو شمیر ولسوالیو کې د داعش وسلوال فعال شوي، په لرې پرتو او ځنګل لرونکو سیمو کې یې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. څو ځایا د یادې ډلې په وسلوالو بې پیلوټ الوتکو بریدونه هم وکړل چې ورته پکې مرګ ژوبله هم اوختي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
امریکا غشنا رادیو خبرتیا مووریده. خو تاسو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې د سهار لو د ماخام تر خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپور چې البته یو مرکه ده، سبب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې د ماریلیبون کرکټ کلب یا ام سی سی له ټیم سره لوبه وکړي. فرشتې جلالزی د کرکټ بورډ د مطبوعاتو له مسؤل فرید هوتک سره خبرې کړې او پوښتنه کړې چې ملي لوبډله څنګه تیاری لري دې لوبې ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په انګلستان کې ده او په انګلستان کې خپل تمرینات مخ ته وړي. افغان کرکټ ملي لوبډله به د شنبې پر ورځ ام سی سی یا ملبورن کرکټ کلب لوبډله پر وړاندې په نوسوریزه لوبه ترسره کړي. دغه به یوه تاریخي لوبه وي او ډېره زړه راښکونکې لوبه به وي.
ولې به تاریخي وي او ولې به ډېره زړه راښکونکې وي هوتک صاحب؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې به ملبورن کرکټ لوبډله کې یا ان سي سي کرکټ لوبډله کې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو وتلي لوبغاړي لوبېږي او یا د لوبه به په یو تاریخي لوبغاړي کې چې د کرکټ کور ورته ویل کېږي په لارډس لوبغاړي کې ترسره شي. لارډس یو تاریخي لوبغاړی ده. لارډس ډېر پخوانی لوبغاړی ده د کرکټ او په دې کې ډېر په زړه پورې او تاریخي لوبې ترسره شوي دي. د دغه لوبغاړي تاریخ ډېره زیاته ده او په دغه لوبغاړي کې د نړۍ د مهمو او پرمختللو لوبغاړو ترمنځ ډېرې مهمې لوبې ترسره شوي او همداشان دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه به هم یو تاریخي لوبه وي.
هوتک صاحب، تاسو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره څه ارزول لري؟ څه تمه لري؟ فکر کوي چې دا به وګټي که څنګه؟
هر یو لوبغاړی به په خپل ځای کې انشاءالله ښه لوبېږي او له ځانه به ښه وړتیا ښیي او موږ هم انشاءالله تمه لرو چې دا لوبډله وکولی شي چې په دغه تاریخي لوبه کې یو مهمه لوبه کې افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. همداشان درته ویلی شم چې په ایم سی سي یا ملبورن کرکټ کلب کې خوا زموږ دوه لوبغاړي میر حسن او محمد نبی سخیل هم لوبېدلي دي او د دغه کلک عضویت لري له ځان سره.
د دې مسابقې له بری سره که د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مسابقه وګټي، نو دا یوازې افتخاري خبره به وي که به د کرکټ نړیواله شورا دوی ته څه امتیازونه هم ورکوي؟
د یو داسې لوبډلې پر وړاندې لوبډل چې هغه د نړۍ د پیاوړو او بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو څخه جوړه شوې وي، هغه لوبډله او د هغې پر وړاندې لوبېدل او د هغې پر وړاندې ښه ځلېدل او دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ستر ویاړ وي او دا به یو نه هېرېدونکی او تاریخي لاسته راوړنه وي.
و هم اوریدل چې تمه د افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د ایم سی سي امر لیبون کرکټ کلب په وړاندې چې د انګلستان یو مشهور ټیم د لوبو وکړي، په دغه ټیم کې به د نړۍ ګڼ ستوري راټول شي او د افغان ملي لوبډلې په وړاندې به مسابقه وکړي. اوس هم اورو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو په مهمو مطالبو کې څه راغلي. نوریاس نوري دغه مطالب لوستي.
کناډایي تورنتو سن ورځ پاڼې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو دوتنو مسله له دې پلوه څېړلې چې دوه مختلفې نتیجې یې ورکړې دي. د ورځ پاڼې په وینا دواړه چې دېرش کلن دي وته لاتري وتلې او بل تر اوسه په یخ ښویېږي. یو په کناډا کې زیږېدلی عمر خدر دی چې له خپل پلار او ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته تللی و چې د کناډایي او د نورو متحدینو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. بل هم علم خان دی چې په افغانستان کې زیږېدلی او له کناډایي ځواکونو سره یې د ژباړونکي په توګه کار کول غوره کړي وو. تورنتو سن لیکي خدر اوس میلیونر دی او د څه باندې لس میلیونه امریکایي ډالرو چک په مرسته چې د ته ورکړل شوی د کاناډا په ایدمنتون ښار کې اوسي. خو بل هغه خان بیا نه سرپناه لري او نه هم کوم عاید. نوموړی چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، د ترکیې د استانبول ښار په لویو واټونو کې د باطله موادو پر بیرلونو کې په غورځول شوو خوراکي موادو ځان ساتي. خان تورنتو سن ورځپاڼې ته ویلي دا بې عدالتي ده. خدر چې یو امریکایي روغتیا پالې وژلې ورڅخه بخښنه غوښتل کېږي او څه باندې لس میلیونه ډالره چک ورکول کېږي. هغه وایي دې مسلې دی ګنګس کړی دی. خان دې ورځپاڼې ته ویلي چې د ده هغې درخواستی ده چې کاناډا ته د پناه غوښتونکي په توګه د تلو لپاره د دې هېواد حکومت ته استولي څوک ځواب نه ورکوي. خان وایي د ژباړونکي په توګه په شپږ سوه ډالرو میاشتنۍ تنخوا یې خپل ژوند خراب کړ او اوس ځان ډېر ناهیله احساسوي او نه پوهیږي چې د کاناډا حکومت ولې د انسانیت احترام نه کوي. دا له اخلاقي پلوه سم نه دی. تورنتو سن وړاندې لیکي د خان میرمن او دوه زامنې د طالبانو له ویرې په افغانستان کې پټ دي او دی چې د کاناډا په هیله له افغانستانه وتلی او ترکیې ته ځان رسولی ټولې هیلې په هغو لیکونو پورې غوټه دي چې د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر احمد حسین ته یې استولی دي. دی وایي تر اوسه کوم ځواب نه دی اخیستی او داسې بریښي چې پر هره درخواستی یې غوږونه کاڼه دي. برتانوی ډیلی ان سنډی ایکسپریس خبرونه بیا په افغانستان کې د برتانوی ځانګړو ځواکونو غیر قانوني کړنو ته پام اړولی او د احساس پنوم د دغه ځواکونو د یو پخوانی سرتیری د څرګندونو په حواله لیکي چې ویلي دي کله چې په افغانستان کې د شپې لخوا په لوړه کچه پټ عملیات پیل کړل، غیر قانوني وژنې د دوی د کار په مقرراتو کې نه وې شاملې. د دغه سرتیری چې هویت یې پټ ساتل شوی دغه څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د برېتانیا شاهي پوځي پولیس د هغو ادعاو په اړه چې د ساس غړو په افغانستان کې د ماموریت په مهال بې وسلې ملکیان په سړه سینه وژلي او د پیښو په اړه یې نادرست راپورونه ورکړي څېړنې کوي. دغه سرتیری دې خبرونې ته ویلي چې غیر نظامی افغانان په عملیاتو کې تل وژل کېدل، خو وروسته په لوړه کچه استخباراتو به تاییدول چې هغوی ملکیان نه بلکې د طالبانو قمندانان وو. د سرتیری دا هم ویلي چې په خاصو مواردو کې د طالبانو د بې وسلې قمندانانو له جسدونو سره به وسلې ښودل کېده چې وروسته دا ثابته شي چې هغوی ترورستان وو.
ازادي رادیو ته غواګیست. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس ته تازه خبرونه او د راپورونو لینکونه پر لویږي، لطفا ولولئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام واخلي کنه پر دغه هیواد بندیزونه به لیرې نه شي. ریکس ټیلرسن د اوکراین په پلازمینه کیف کې د څرګندونو پر مهال تورو لګاوه چې روسیه په اوکراین کې د جګړې پلان جوړوي او عملي کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون اوکراین ته د سفر پر مهال روسیې ته یو روښانه او بې پردې پیغام ورکړ او ویل کرملن باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي او زیاته کړه چې که دا کار ونه شي پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ښاغلی ټیلرسن وویل د اوکراین جګړه په مسکو کې پلان کیږي او له هغه ځایه پر مخ بیول کیږي او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی. د زیاته کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول شوی بندیزونه تر هغه لری نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یو غړ خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازي کوټ وولکر به د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو پترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له تیرو دو کلونو راهیسې په عملي ډګر کې د مینسک د موافقې د نه پرمختګ له کبله خوشی نه ده. د دې پاتې راتلو پړه پر روسیا واچوله او پر مسکو یې غږ وکړ چې د مینسک په موافقه کې خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي.
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the
موږ له روسیې غواړو چې د مینسک له موافقې سره سم خپل ژمنو ته درناوی وکړي او پر هغو بیلتون پالو له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې پورا کنټرول پرې لري. یو ځل بیا پر روسیې غږ کوو چې خپل اجیرانو ته ووایي چې د اوکراین په ختیځ کې روان تشدد پای ته ورسوي. خغلی ټیلرسن وویل د جولای په 8 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جرمنی په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې هم د مینسک د موافقې د عملي کولو په وړاندې د روسیې د بې تفاوته چلند په اړه بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل سرمشریزې سم دستي ورسته د دغه هیواد د ملاتړ یو قوي نښه وبلله.
مخکله دې چې خبرونو ته ورشو، البته د خبرونو لنډیز ته چې په افغانستان کې باطنی می بجی وی دوه لنډکی پروګرامونه لرو. لمړی لیسمت ساروان معلومات ووري، جالب معلومات، او بیا ورسته خپل را لګلی غګونه.
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټیډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرشي شمال ته او نیمه بلې جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرشه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې د لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بل ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرشې په منځ کې تیریږي.
ستاسو لا پیغامونو
بلدی سلام علیکم، نعمت الله انجوالی ما دروازگان بلاد سخه تاست پیغام پریگم زمار اشرفانی او دلور مقامات خدا خواهش کی چه افغانستان کې عدالت تامین کی، تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نشي د صلح تمه دې هیڅ وخت نه کوي. په افغانستان کې ظلمونه کیږي، نارواوې کیږي.
بلې السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي. زموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغه کارو لاس واخلي.
السلام علیکم، ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. پس له سلام ټول افغانانو ته زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنگيږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګيږي، کنه د پنجاب په غلامانو باندې ما جنگیږي.
السلام علیکم، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنگو او د بې بختۍ څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ سوله غواړو، موږ د سولې خواهش لرو.
پل پیغامونه مو واوریدل. تاسو هم کولای شئ په اس ام اس 713 باندې پیغامونه په اس ام اس راولېږئ، او همدار از ازادي راډیو په غږ ثبتون کشمیرو باندې خپل اوتومات په اوتومات ډول خپل غږونه موږ ته راولېږئ چې دلته به ثبت شي او بیا به درته خپاره شي. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. د سولې عالی شورا د دې شورا د مشرتابه د عمومي غونډې په درشل کې هیله څرګندوي چې د سولې هڅې به د دینی عالمانو په مرسته چټکې شي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. اخو د لوګر چارواکي هم ادعا کوي چې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د اسلامي دولت جلیل ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله. ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د جی شل د سرمشري په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول شوي بندیزونو په اړه بحث نه دی کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر موسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. اوس هم لږ منې سره سم دوه اونیز پروګرامونه درته خپرېږي. لومړی د انصاف په لټه کې چې د خان محمد سیند په کوربتوب به وي، او دویم د فریبا ظاهر په کوربتوب د ورکه شوی ځانو پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم، او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د یو وسیدونکو نبی الله زابلي ستونزې راخسته ده. د وای د ارغنداب ولسوالۍ اکثره کلی چې نفوس هم زیات دی، د ولسوالۍ له مرکزی کلینیک څخه په لری واټن کې پراته دی، او خپل ډیر عاجل ناروغان کلینیک ته نشي رسولی. د وای کدغه لری پروتو کلی ته یو بل روغتیایي کلینیک جوړ شي، د سیمه د خلکو او ناروغانو ستونزې به وارې شي. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نبی الله زابلی او ورپسې د عام روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خو وروره نوم دې څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
نوم مې نبی الله زابلی دی، د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نوم یې تماس.
ستاسو مشکل څه و؟
زمونږ په ولسوالۍ کې کلینیک شته، ولې خو ډېر لرې ده. هغه د ولسوالۍ په هغه بل سر کې ده، نو د دا بل سر چل کلی له کلینیک نه له ډاکټر نه بې برخې دي. شخصي هم نشته، خو کلینیک اصلا نشته.
دغه کلینیک چې لرې ده، د لرې کلو فاصله به څومره وي؟
ارغنداب ولسوالۍ غرنۍ سیمه ده، سړکان یې ډېر خراب دي، موټر هم نشته. نو په غرونو کې د 15 شلو کلو مریضان په هلته رسیدګي نشي کوی. موږ ته باید دلته نږدې د ولسوالۍ په دا بل سر کې کلینیک جوړ شي.
سړکونه شته، موټر تګ راتګ کوي؟
موټر تګ راتګ کوي، خو په غرونو کې کله چې موږ د ارغنداب ولسوالۍ یو کلی چې په د ولسوالۍ په دا بل سر کې ده، دا له کلینیک نه تقریبا 2-3 ساعته به موټر مزل کوي، بیا به کلینیک ته رسیږي. نو موږ ته دا کلینیک د باخ منځ کې موقت لري هیڅ فائدہ نه درسولی.
نبی ولا داسې کومه واقع خو به نه شوي چې یو مریض ډیر عاجل وي یا کومه مور امیندوار وي او تلف شوي وي په لاره کې؟
داسې واقع که نه وای تر شوي سین صاحب موږ نو بیا له تاسو غوښتنه نه کوله چې موږ ته کلینیک جوړ کړئ. داسې واقع تقریبا لسګونه واقع په هره میاشت کې په هره هفته کې زموږ مور او ماشوم کله چې د اولاد په وخت کې مریضي غواړو چې تر یو ډاکټر یې ورسوو خو هغه ډاکټر لرې په غرونو کې زموږ موټرونه اواریس کوي نه رسېږي. نو مور او ماشوم دواړو په وار وار ژوند له لاسه ورکړی دی. همداسې نورو مریضان هم
سیار کلینیک یا هغه ګرځنده کلینیک شته چې کله کله راشي د کلو د ناروغانو احوال واخلي؟
نه 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 څوک راغلي دي نه چا پوښتنه کړې ده. له ازادي راډیو نه که مو ستونزه هواره سوه هواره سوه که نه نو زموږ غریبانو د خلکو غږ څوک نه اوري.
نبی ولا یو بله پوښتنه کوم، ستاسې د دې کلیو سپینګیرو دغه ستونزه د والي تر غوږه رسولې؟ هلته خو رئیس د صحت عامې هم شته، هغې ته هم دا مشکل ویلې؟
زمونږ د کلي مشران هغه ولاړو مرکز کلا ته، هلته یې د والي صاحب مخ ته د نورو لوړپوړو مرکز کلا چارواکو مخ ته دا ستونزه پېښوله. هغو ورسره وعده وکړه تاسو ستونزه ډېره ده او دا غوښتنه موږ در حل کوو. متاسفانه هغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
بس تاسو ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته به ورسوو.
د انصاف پلټه کې
د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې له رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریکه کړه. جناب ډاکټر اروال، لری پرتو ولسوالیو ته چې د صحي مرکزونو څخه لري، دې ته د صحي خدماتو رسولو د پروسه څنګه ده؟
په لری پرتو ولسوالیو یا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې موږ نظر په نفوس سره د عامې روغتیا وزارت هلته خپل روغتیایي مرکزونه تاسیس کړي او تاسیسوي. موږ درې ډوله عمده روغتیایي مرکزونه لرو چې یو ته یې موږ د ولسوالۍ روغتون وایو چې په هغه په هغه ولسوالیو کې چې د هغې نفوس زیات وي. د دې نه لاندې موږ د جامع روغتیایي مرکزونه یا په نام باندې موږ روغتیایي مراکز لرو، او د دې نه لاندې بیا یو بل نوه روغتیایي مرکز یا اساسي روغتیایي مرکزونه یا بي سي ورته وایو دا لرو. او په ولسوالیو کې چې لږ جلا شوي یا داسې نفوس چې په لرې ساحو کې اوسېږي هغوی دپاره بیا سب سینټر په نام باندې هم موږ روغتیایي مرکزونه لرو. او په خوا کې یو نوی پروګرام چې هغه د آشیانې صحي یا د روغتیایي ځالې په نام باندې د تروسه مو یوازې د هېواد په څلورو ولایتونو کې نمونوي شروع کړی دی، او اوس انشاءالله تصمیم په دې دی چې آینده کې ټول هغه ولایت او ساحو کې چې د روغتیایي مرکزونه لري پراته دومره نفوس وي چې هغوی ته یو روغتیایي کامل مرکز جوړېده او امکانات نه وي، نو دغه روغتیایي ځالې به ورته جوړوو.
جناب اروال، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه چې د زابل ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ نه یو هیوادوال ټلیفون کړی چې دلته یو کلینیک شته خو تقریبا شل دېرش کلي د دې کلینیک نه لرې دي او نفوس یې هم زیات دی، هغه خلک دې کلینیک ته رسیدګي نشي کولی، دې ته څه تدابیر لرئ چې هغه نفوس هم زیات دی او د دې اصلي کلینیک نه لرې دي، هغه ته څه تدابیر شته چې کلینیک ولا جوړ شي یا سیار کلینیک جوړ شي؟
نو هغوی لپاره ځانګړي تدابیر لرو. د بیلګې په توګه موږ سب سینټر ورته وایو یا سب روغتیایي مرکز، واړه روغتیایي مرکزونه، او دویم یو پروګرام یا یو مداخله چې موږ واړو کو هغه د سیارو کلینیکونو په نام باندې یو پروګرام لرو، او دریم یو انیشیټیو یا ابتکار یو ښه مداخله چې د آشیانی صحي یا د روغتیایي ځالې په نامه ده، هغه زموږ د همدغسې خلکو لرې پرتو ساحو دپاره ده چې تر اوسه په دایکندي، بامیانو، بدخشان او غور په ځینې ساحو کې دغسې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، او انشاءالله اوس په دې باندې د عامې روغتیا وزارت او زموږ همکارې موسسې په دې توافق رسېدلي دغه ساحو کې انشاءالله موږ دغه روغتیایي ځالې دغسې خلکو ته جوړې کړو.
د زابل د ارغنداب ولسوالۍ نوم مو وانخیست.
په مجموع کې د ارغنداب شمول د ځینې دغه حوزې په ولسوالیو کې شته چې هغه په تاثر سره امنیتي مشکلات دي، خو د دې امنیتي مشکلاتو
افغانستان من د خلکو په مرسته غواړو چې روغتیایي مرکزونه فعال وساتو. د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم دغه اوس مونږ څلور فعال روغتیایي مرکزونه لرو، او په دې روغتیایي مرکزونو کې خوشبختانه چې وطنه خزینه مسلکی پرسونل یا سټاف کار کوي.
دا ورور نبی ولا نومیږي او ویل دي چې کلی چې لری دي او لارم خراب دي، کله کله زمونږ مریضان په لار کې مړ کیږي، یا هغه خزی چې امیندوار دي د دغه سخت لارو لامل په لارو کې مړ کیږي او کلینیک ته نه رسیږي.
دا خبره تاییدوم. مونږ په افغانستان کې څونه مشکلات لرو، یو خو جغرافیوي مشکلات دي، د لارو مشکل دي، ترانسپورت کمبود، امنیتی مشکلات، دا ټول شته. خو د دې سره سره مونږ د همدغه ننګونو د مخنیوي دپاره کوشش کوو چې په دغه ساحو کې دغه روغتیایي ځالو پروګرام په پام کې لرو.
تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه تدابیر نیول شوي او دغه ستونزې به د خلکو رفع شي؟
بالکل ډاډ ورکوم چې که خدای غوښتي وه او امنیتي مسایل د خدای نور هم ښه کړي، د خلکو همکاري مرسته ډېره اړتیا ده. نو مونږ په نظر کې لرو چې انشاءالله په نږدې وختو کې په لرې پرتو سیمو کې هلته روغتیایي ځالې په خیر جوړ.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي د دې ولسوالۍ په لیرې پرتو سیمو کې چې نفوس هم زیات دی، د روغتیایي کلینیک او روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایت کوي. او دا مو هم واوریدل چې د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې تدابیر نیول شوي سو د دغو خلکو روغتیایي ستونزې کمې شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د نور خبرونو په تیر دا ځل بیا هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې یو تعداد کسانې موندلې دي او نشانې به د دوی څخه واورو. لومړی د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ څخه د یو ورور خبرې اورو چې یو ماشوم یې موندلی دی. وایي چې دغه ماشوم ګونګی دی.
السلام علیکم، زه شاهد الله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه. دلته مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې تورې جامې په تن دي، تورې خړې جامې، نسواري جامې، او په ژبه باندې ګونګ دی. د مهربانۍ له مخې که دغه پیغام تاسو د راډیو د لارې نشر کوي نو تاسو به مننه یې. کامې ولسوالۍ ته به مونږ سپارلی او کامې ولسوالۍ کې پوښتنه وکړي به مهرباني.
مننه وروره، ستاسو له پیغامه شمېره به موزه ووایم. 0 2 2 3 5 8 0 4. عبدالحلیم له نیمروز ولایت څخه د منان په نامه یو څوک موندلی دی، پیغام به یې واورو.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم د نیمروز ولایت څخه خاطر ولسوالۍ ستاسو ته پیغام پیژم. یو کس د منان په نامه په خاطر ولسوالۍ کې پیدا شوی دی، چې بچا په ځان اوسي او د پیرید ولایت تذکره ورڅخه ده. که څوک په دغه ورور پسې تلاش کوي نوز مستری پر دغه شنره باندې اړیکه ونی. یا پر وسو درې اتیا یو سلو خو دې څنګه سوا تلور نه وصله
دا د خپل وسې دا کړی دی. دا کدار چا دی په دغه شنره دې مخزان وې ما به من ولا ته ګریش ول سوالي سره د ټلیفون په تماس. یا پر دواګاشته و څنګه و شپاج دواګاشته نه درې دوا بیا بلګاش ورته وام 0 2 5 5 2 9 3 2. هغه شمیره چې ما سره تماس ونیسي زه به باره در خلاص ورکړم.
بلې، السلام علیکم، زه د ایمان خبرې کوم. ما کې یو سړی را معلوم دی چې دا څه کاله کېږي د چا سره ورسره دی. هر څوک چې معلومات غواړي ما ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورکړم.
مننه خوره کې تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی او له کوم شمیرې چې دا پیغام مشتر رسیدلی زه به یې اوریدونکو ته وایم. 0 اویا شپږ شپېته یو سل شل دو شپېته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې د سکاش مېری دي چې کولای سي د خپل ورکو دوستانو په اړه پیغام را ته پریږدي، او اوس په هغه اړیکې را واخلو چې تاسو خپل ورک عزیزان بخښ لټوي.
زه انجینر محمد قاسم د وردګو ولایت ولسوالۍ سید آباد د شیخ آباد د حوضې زرنخلو د کلي نه صاف تماس کیم. زما یو تر چې د فنامد امیرګل د ولد محمد رود چې په سترګو باندې ړوند دی 4 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د دا د ژوند یا د مرګ په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 99 400 5. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه میراج جان د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې زما ماما د اسماعیل نومیږي. تقریبا د 10 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. یار مسلمان ګور په دغه اکړه معلومات لري، په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي. د نوزاد ولسوالۍ دی، د بنوزاد اوسېدونکو اسماعیل جان نومیږي، د عبدالخالق و د جمله ملک اخون ورور دی، د فاضل اکا زوی دی. وسلام.
میرا جان د هلمند ولایت څخه ستاسو شمیره به زاوریدونکو ته اعلان کوم، ځکه تاسو نه ده ویلې. 0 99 400 3. یو بل پیغام راخلو.
السلام علیکم. یو محمد جنید د رحمان اور د ګون نو ترځوی دا کار خو شاکی دي چې دغه صحیح تکلیف لري په نامه د تاجی ګول اگر کشه وای په دې کار کې نه څه معلومه تقریبا عمر به شل کلو یا 28 کلو عمر یې نه هو چې هغه نه لږ د لږ ډیر لري چې دا د پاره معلومات یې مهرباني له مخې په دغه شمیره مو سره اړیکه ونیسي 0 28 41 49. بل شمیره
0 2 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زنه سرحمد پرال ولایت بلبلب دور سالی او سیدون کم زمری او شپتکلن سپنجره چې وردا ژره ده جت د خوند سره دی محمد سید نیجی دور لنګه پر سر پړې د شخلاله په او سیدون کړي کچاته په چالي دلی یو د پر برابر معلومات لري په دغه شماره دی مشتزن وي شل روپیه جایزه ده شماره سی پر و اتسو شل و اویا یو سل دروش پته شماره یو ور بیا تکراروم سی پر و اتسو شل و اویا یو سل دروش پته به تمام وصله.
السلام علیکم، زه حجی عبدالقیم اسدزی د سین بول لا کسه سی سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورګری سلور ډیر شمه شي کیږي، نمه بارم دی د شپاره سو کال دی پرنګ سر بخون دی و ار مسلمان ورته معلومات وی نو پر دا شمیرو دی زما سره تماس ول شي. دا شمیره اوله زما ده صفر اویا دو اویا ډیر یو سلو سلور ډیر.
السلام علیکم، زه محمد ګل د عبدالقادر زوی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ چې زما یو قریب په نامه د محمد ګل د خدایرام زوی د غور ولایت د پسابند ولسوالۍ د سیواق د کلي اوسیدونکی دی چې د هلمند ولایت د کریش په ولسوالۍ کې 15 کاله کېږي چې بیدارک شوی دی او نشانې هم درې ګوتې د چپ لاس پرې دی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات کېږي نو په دې شمیره دې اړیکه ونیسي صفر و اته درې
السلام علیکم. زه سیفلا زابل ولایت د شاجور سوالی د محمد خیر د کلی اوسیدونکو یم. ما یو د کاکا زوی ساجب خان په نامه و. دوه کاله کېږي نظاره کده په دا اړه کې هر مسلمان معلومات لري د ما سره په دا شماره تماس ونیسیم. 0-0-2-10-0-0-2-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سلام علیکم د بادغیس خبره کوم چې خداد نمیږم زما یو ورور دی فنامه د ولیدا د دې ورځې کېږي د کور نه درک دی که دغه هر څوک معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ
سخیده دروره ستاسو شمیره هم نده ویل سوی نو زبا یاوریدون کتا اعلان کم سفر اویا دو سوا شپر شپیتا ولس ده غزنی ده مقر ولس والی سخز ظریف خان و تندوست سنگوالی پیغم بیوارو
نمی ظریف خان و تندوست غزنی ولایت مقر ولس والی لطواری مزنگ بسواده ده امو یو کاکا ده تنده جف کاله که سورکتن پرنامه جات لکم زد جات لالیم زوی ما که په دې شماره باندې که پیدا شو ما ته باید زنګ ووهي 0 اته 3 1 3 3 1 اته تلیفون شماره یو وار بیا ووایم 0 اته 3 1 3 3 1 اته خدای په امان ښه ورځ به کوه
السلام علیکم زاود الصابر د فاروان ولایت کوی صابر ولسوالۍ د بابا خیلو اوسیدونکی زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کېږي چې بې درکه دی اصلي نوم یې رضا خان دی خدای په رضا مشهور دی که دای رند یې په خپله اوړي یا د دا انډیوالانو مهرباني دې وکړي زنګ دې ووهي وسلام
ګران وروره که تاسو غواړئ ورک مو پیدا سی او اوریدونکي وکولی سي چې زنګ درته ووهي نو خپله شمیره هم اعلان کړئ له هغې شمیرې چې دا پیغام موږ ته رسېدلی زه به یې اوریدونکو ته اعلان کړم 0 اویا 2 څلوېښت 6 څلوېښت 9 نوي یو ځل بیا د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره درته اعلانوو
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو یاو ری بیاویم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5
السلام علیکم و رحمۃ اللہ زدہ بادغیس ولایت د غادس ولسوالی نګون کما د ملمراجان د کلی د جګوندې څخه زحمت در کوم زما یو دا کا زوی د پنامه د محمد سا د شل کال کلی چې نادره کړی د ایران خواته تللی وو موږ را دو ټول ارکون کوته دا اعلان ورکو هر مسلمان ور چې د دې حساب یا معنا د مرګ خبر راکې یا د ژوند خبر راکې څنګه زر افغاني جایزه ولري چې په موږ شماره ده 0 و 0 2 و 4 2 و 4 6 0
بلې السلام علیکم فتح الله یم له خوست ولایت نه زما یو د ترور زوی دی چې تقریبا 2 کاله کېږي چې د کور به درګه شوی دی سورون دي سار لري شنه سترګې دي تقریبا د 14 کلو په عمر دی خر چاته پاړه معلومات محمد نواز نومي نميږي خر چاته معلومات نه پدېش مې لري اډي کوي
فتول اوروره استاسو پیغام د دغه شمیرې څخه مشتره غلې دی زبې اوریدونکو ته ویم 0 و 0 و 3 نوي و 3 څلوېښت شمیرې ور بیا ویم 0 و 0 و 3 و 4 3 د یو بلابل دون کې پیغام را واخلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالرحمن د لغمان ولایت د علی شان ورځ علینا خپل پیغام د آزادۍ رادیو ته پریږدم زما یو ورور چې الله رحم نوم ده او رحم الله باندې مشهور ده. تقریبا یو نیم کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. مونږ ته ویلي وو چې کونړ ته ځمه. د هغې ورځې راهیسې د مړې او ژوندۍ معلومات یې نه کېږي. نو هر مومین مسلمان ورور ته پته وي یا هغه زما اواز پخپله اوري، نو له مهربانۍ له مخې دې په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي او لږ لږ افغاني جایزه دې ترلاسه کړي. صفر اووه اته څلور اووه درې درې اته شپږ شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه 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 اته صفر صفر اته پنځه بیا. ازادي راډیو نه هیله دا ده چې زما پیغام یې خپور کړي.
وعلیکم السلام علیکم. ما یو پیغام ستو د ورکه چې زما د یو د ترور سوی وو محمد نواز نمیږي. تقریبا د دوا کال کیږي چې ورک دی د کور او خپه وکړل دی او تر اوسه پورې یې درک نه لګي. که چاته په اړه معلومات وي نو په دېش مله دی اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه اویا شپږ سوه درې نوي اووه سوه درې څلوېښت. مننه.
له جلال آباد ښار څخه د یو بل اوریدونکو پیغام اورو.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومیږي تقریبا شل کلن دی. درې کاله کېږي چې کور نه لا درکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي د انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ماته په دې نمبر تلیفون وکړي. صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. شماره یو ځل بیا صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه حمد الله حمیدیم چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سیستر پته ماسک یم. زما یو اکا ورک دی تقریبا د څلورویشت کالو په عمر دی. تازه ګل نومیږي. کوچنی اولاد سړی دی. دوه کاله کېږي د هلمند په ولایت کې نادرکه سوی دی. نو هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري او یا یېدلی زما سره دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته دوه شپږ درې اته اته اووه. یو ځل بیا د اړیکې شمېره صفر اووه صفر اته دوه شپږ درې اته اته اووه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالوکیل د هلمند ولایت څخه ستاسو سره خدمت کوم. زما دا کا زوی چې نن یې بزنامه دی د اجلس محمد اکا زوی چې شپږ کاله کېږي چې په پاکستان کې د سرانام د کلي څخه نظارت کوي. هر څوک د بزنامه په اړه معلومات لري او یا مزه خپله لري په دې کې نه غږیز مستر ته مو. صفر اووه څلور نه صفر شپږ یو درې صفر شپږ. بل شمېره صفر اووه نه اته څلور دوه درې صفر صفر شپږ.
السلام علیکم. زه غلام زخیر د لوګر ولایت نه تواس نیولای. یو دموغه وګم چې د کوټه بلوچستان کې ایران خاطر روان وو. د ادی پیرګول زوی د احمد نامیږي. هر چا د ویزالای یا اندوالی سره دا یو بل څه ته د موخې ټلیفون د موبایل ته زنګ وایي. موږ پیدا کړو بلا جایزه اخلي.
د غلام سخیش میره به زه ووایم. صفر و درې صفر صفر و شپږ و شپږ یو.
بلې. السلام علیکم. زه در ازادۍ رادیو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو دغه پیغام لرم. زه اغاولي نومیږم د هلمند ولایت له سرات خبره کوم. ما یو ورور دی چې اغاولي نومیږي په ژبه ګونګی دی. دا درې کاله کېږي ورک دی. هر مسلمان که معلومات په لدی په دغه ټلیفون شمېره کې ماته پیغام لري. صفر درې واره اووه څلور پنځه اووه څلور شپږ پنځه. وسلام د ازادۍ رادیو ته یو جهان مننه دا زما پیغام ما شریک کړي.
دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم ستا مشتره رسیدلې دي. خو د خبرونه وخت هم دومره وو. پاتې پیغامونه به په نورو خبرونه کې درته خبرو کوو. که په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځئ نو کولی سي د ازادي رادیو پیغام ثبتونکي د اسګا ته زنګ ووهي او د خپل ورک عزیز نشانه او هم خپل شمیرې مشته پرېږدئ. نو ازادي رادیو په امانت سره د همدې ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام له لارې خپروي. په دې هیله چې ژر تر ژره خپل ورکو دوستانو ته ورسیږي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومل.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه. دورکو شو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورځی په څلورو بجو کې تکراره، دی دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.